السلام علیکم دا چې ټول رو جوړ خوشاله اوسئ د ځانګړي مرکې دی بحث سره غلس په دې بحث کې لمر سره ډاکټر یار محمد ترکه د ګلف په پوهنتون کې د اوبو او د پرمختګ د مسلو څېړونکو مېمدي ترکه سپتا سره غلس او یو بخیر غلې
السلام علیکم فرس جوریس بخیرس
ډیر مننه دا مرکه په افغانستان کې د وچکالی یا د اوبو مسایل باندې متمرکز او ساتو تازه په راپور کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې کله چې تر 2013 کال پورې افغانستان کې وچکالی په یو عادي حالت باندې بدل شي په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
او د ملګرو ملتونو د بشري خدماتونو د چارو ادارې یو راپور نشر کړی ده چې د 2023 کال د جنوري او د مارچ د میاشتې په منځ کې بعضي اقلیمي بدلونونه راغلي دي. البته دوی وایي چې د النینو د حالت د تغییر په نتیجه کې د دې امید و چې په افغانستان کې به ډېر اورښت وشي او حالات به بدل سي او ډېر ښه زراعتي موسم به ولرو. زه غواړم وبویم چې النینو چې ته وایي النینو په آرام اقیانوس کې د اوبو د سطح د حرارت زیاته دل یا کمیدلو توایی دی آرام قنوس یا اتلانتیک خودی ریوغت و قیانوس دا دیغه دی و بو دی سطح دی حرارت قطول دنیا بانی تاثیر شوی. نو دی حرارت دی کموالی په نتیجه که دی ملگر ملتو دغی اداره دست فکر کرده و چی که دایسی پا دست حوادونو که لکه افغانستان منځنۍ اسیا دی زینو کې اورښت وسی زیاتره او ډیر واوره او باران وسی او په نتیجه کې ښه موسم وي. خو نه به بره د اروپایي اتحادیه د اقلیم د مطالعه او بررسی ساتلایتونو داسې حالاتو ته متوجه سه د افغانستان په څو ځایونو کې وچ موسم را روان دی چې په دریو منطقو کې هغه راښکاره سوی و چې اول په غرب زون کې له هرات رانیولې بیا تر بادغیس او فاریاب او عام تر کندوز پورې، په جنوب کې د کندهار او روزګان په ولایتونو کې او په ختیځ کې په ننګرهار او کونړ کې، او دا یو څه خلک پریشانه کړي وو. عالمان د هغه کسان چې ملګرو ملتونو دغې ادارې ته کار کوي هغوی پریشانه کړي وو، او د دې نتیجه دا شوه چې په جنوري کې په افغانستان کې ډېر اورښت ونیسه او دا د دې باعث وګرځي چې دا وچ حالت منځته راسي. نو دغه د فعلي حالت تعریف ده چې ما تاسو ته وکړه. دغه راپور که څه هم چې ډېر عمومي ده، ما دا راپور ویلی ده، ډېر ښه راپور ده. د افغانستان د اقلیمي نقشې هم ښودلې دي چې هغه ما تاسو ته درواستوله. نو دغسې یو حالت په خوشحالۍ سره
مخکې دې چې لاش نورو پوښتنې مطرح کو، په خپل وچکالی څنګه تعریفیږي او څو ډوله ده؟
وچکالی داسې یو حالت ده چې په هر موسم کې د هغه معین حد څخه د اورښت کمیدل او د اورښت نه کیدل ته وچکالی وایي. او وچکالی څو قسمه ده چې یو ته میټرولوژیکه وچکالی وایي. میټرولوژیکه به وچکالی تر ټولو خطرناکه وچکالی ده. دا په څو موسمونو کې، په څو کلونو کې د یو کال نه زیات د اوبو کموالی او د اورښت نشتون ده چې دا ډېر خطرناک ده. هغه نه وروسته بیا هایدرولوژیکه وچکالی ده. هایدرولوژیکه وچکالی هغه وچکالی ته وایي چې په کانالونو، سیندونو، ویالو، بندونو، په دې ځایونو کې د اوبو کموالی وي. هایدرولوژیکه وچکالی داسې راځي چې کیدای سي ډېر زیات اورښت وسي، کیدای سي چې هوا دومره سړه سي چې واوره او یخچالونه اوبه نیسي او په غرونو کې پاته سي او په نتیجه کې اوبه کښته راشي و نیسي. نو هغه ته هایدرولوژیکه وچکالی وایي. یعنې چې په هغه اوبه چې انسانانو ته د زراعت لپاره د چکل لپاره پکار دي هغه ورته ونه رسیږي. بل وچکالی چې د زراعتي وچکالی ده د سیم امکان لري چې بارانونه وسی، د سیم امکان لري چې واوري وسی، خو زراعت ته اوبه ونه رسیږي. مثلا ایریګیشن سیستم ته، مثلا خلکو ته اوبه په تقسیمات کې ونه رسیږي، او په نتیجه کې زراعتي توکي هغه شیان چې کرل شوي دي په موسم کې هغه وچ سي. هغه چې وچ سول نور د غذایي توکو کموالی په بازارونو کې راځي، دې ته زراعتي وچکالی وایي. بل چې دا ایکولوژیک وچکالی ده، ایکولوژیک وچکالی هغه وچکالی ته وایي چې تاسو به اتمان تاسو پیږي تاسو دغه رشته کې درس ویلې ده، ځکه چې دا یو معین رطوبت لري. هغه رطوبت ډیر مهم ده د زراعت او د انسانانو د ژوند لپاره. که تاسو متوجه شئ هر وخت باران وشي دغه لومړی دوه درو دقو باران چې ده په ځمکه هیڅ نه معلومیږي، دا ځکه چې ځکه خړوبه کیږي هغه رطوبت خپل کمبوتي خپل پوره کوي. نو ایکولوژیک هغه وچکالی ده چې د ځمکې د خاورې رطوبت له منځه لاړ سي، او په نتیجه کې وچکالی راځي. او اخرین نوم چې لري وچکالی هغه ټولنیز او اقتصادي وچکالی ده. هغه وچکالی ته وایي چې د کومې مخکینی وچکالی په نتیجه کې که هغه هایدرولوژي کوي یا ایکولوژي کوي یا زراعتي وي، دغه په نتیجه کې په بازارونو کې زراعتي توکي راپیدا نسي، او په نتیجه کې خلک د لوږې سره مخامخ سي، او اقتصادي او ټولنیز ستونزې منځته راوړي. ته موږ اقتصادي او ټولنیز وچکالی وایو.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
دا ټول وشکالی ډول چې تاسو ته شیکل بل پختره مې دا و چې که زما لیدونکو ته معلومات په اړه ورکړي چې څنګه رامنځته کیږي، کې او څه لګ نور ته شیکي وشکالی څنګه رامنځته کیږي.
وګوري په هر هیواد کې موسمونه موجود دي، او مثال په توګه په افغانستان کې په کال کې په ځینو ځایونو کې 100 ملي متر اورښت کیږي په کال کې، زر ملی متر اوبه کوي. په نورو ځایونو کې د سلو ملی متر په اندازه اورښت کیږي. که مثلا متوجه شو د هندوکش په غرونو کې په کال کې زر ملی متر، حتی تر 3000 ملی متر په واخانو د ځای کې اورښت کیږي. 3000 ملی متر تقریبا 3 متره دغه ده اورښت ده. اما په داسې ولایتونو کې لکه نیمروز، لکه بادغیس، لکه فرا، امکان لري چې اورښت 100 ملي متر ورسیږي. خو هغه اورښت چې په مړو سیمو کې کیږي لکه هندوکش، لکه شمال شرقي ولایتونه، دغه اورښت بیا بیلانس کیږي په جریان د کال کې، دا په سیندونو کې، په ویالو کې راتویږي، او هغه ځایونو ته رسیږي چې هلته اورښت نه وسوي. یو په یو توګه د اقتصادي بیلانس یا موازنه رامنځته کوي. اوس نو که د هوا حالات بدلون عمومي او د دې ماډلینګ ډیر مشکل ده، مونږ نسو کولای چې پوره معلوم کړو چې دا اوریز کومې خواته ځي. مونږ نسو کولای، البته علمي تخنیکی وسایل وجود لري، ساتلایتونه وجود لري، خو مونږ پوره نسو کولای چې دا اوریز مو مدیریت کړو چې ته څه کال دی خواته ولرسه، بل کال دی خواته ولرسه. دغه مو انسانان دا کار نسو کولای. اوریز او د اقلیمي النینو چې دا لنینو چې دا د پاس دی اوکیانوس دی اوبو تل او دی اوبو پاس دی دی حرارت تغییرات پکرازی نو طبیعت خپل په خپل زړه باندې دغه حالات مدیریت کوي موږ هغه نشو کولای مدیریت کو نو نتیجه دا کیږي چې په ځینو ځایونو کې ډیر اوره کی په ځینو ځایونو کې لږ اوره کی او په ځینو ځایونو کې په نوبتي شکل سره مثلا په افغانستان کې هر لس کال تقریبا هر لس کال یو وچکالی راځي په داسې حال کې چې هر دوه یا درې کاله موږ سیلابونه لرو دا د همدغه طبیعي تغییرات او اقلیمي تغییرات نتیجه ده او روسی خبره ده چې هر لس کاله د مځکې د کورې او د افغانستان او د آسیا د حرارت درجه جګیږي څېړنې ښیي چې د پیړۍ تر اخره به تقریبا څلور تر څلور نیمې درجه د مځکې د کورې حرارت جګ شي دا چې جګ سه معنا ده چې اوبه به ډېرې سي یخچالونه به وباسي او دا به ډېر زیات لوی اقلیمي بدلونونه راولي
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ، اپل ستور ته، او که انډروید لرئ، نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلي، ویډیويي او غږیزه بڼه ترلاسه کولای شئ.
ترکه سه په افغانستان کې او سیمه کې د وشکالې لارخه څه اندېښنې موجود دي؟
اندېښنې ډېرې دي ځکه افغانستان د اوبو انفراستراکچر یا بنسټونه نه لري ډېر. تقریبا د هر کس په سر د کس په سر 2% موږ خپل هغه د اوبو زیربناوي رغولي دي. یعنی که موږ د افغانستان بندونه او کانالونه د جمع کړو او بیا هغه د هیواد په وګړو وویشو ته یوازې 2% هغه ظرفیتونه چې هر وګړی لري هغه استفاده سوی دي. معنا دا ده چې هغه اوبه چې ما مخکې ویلې چې 0 ملیمتر تر 3 ملیمتر پورې ورخ او کیږي په کال کې او هغه بیا وروسته د باران د اوبو او د سیندونو په تل کې راځي ښکته ځمکو ته د دغو مدیریت موږ سم نشو کولای. همدا څو ورځې مخکې تاسو شاهد وئ چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې سیلابونه راغله، د خلکو کورونه ویوړل او هغه پاکی و بدی که سمجی خیلی دی اما خوری خطی دی بکی اما اصلا اما پاکی و بدی اما مونه لاره بس بیا بنام بل کالتا مو پا انتظار که پاتا یو نو دقیقه غد چلنج و لانجا پمدی که ده چی موخ دی پوه انسانانو پتوگه دی کسانو پتوگه چی دی علم سره و سر و کار لرو دی دولتون لرو نظامون لرو مو ونه سوی کولای چې دغه بیلانس دغه تناسب من سره و چې هغه وخت کې چې وچکالی راځي او مو وایو چیرته اوبه ولرو او هغه اوبه مو د وچکالی په کال کې موږ ګټه ترې واخلو تر هغو سي لوږه رانیسي.
د وچکالی لپاره تدابیر څه دي؟ خلک څنګه کولی شي په اصطلاح د زیانونو څخه حداقل ځان وساتي یا ورته تدابیر ونیسي؟
خلک په عمومي صورت سره ډېر په کوشتنی سطحه کې کولای سي همیشه ځان ته د غذایي ذخیره ولري ویسات. خو د موږ د افغانستان خلک تاسو پوهیږئ چې بیچارهګان د یوې میاشتې خرڅ هم دوی نه لري. د وچکالي په مقابل کې باید دولتونه اقدامات وکړي. ما یو ریسرچ چاپ شوی دی د سویس په یوه مجلې کې، فکر کوم په 2001 کال کې ده، هغه په انټرنیټ کې موجود ده. نو هلته ما د وچکالي انډکس محاسبه کړې ده د کابل د حوزې او ما ښودلی ده چې په 2002 کال کې په مثال په توګه ډېر غټه وچکالي په افغانستان کې راغله. ما په همغه ریسرچ کې په همغې څېړنې کې دا پیشنهاد کړی ده چې باید د وچکالي کمیسیون جوړ شي. د وچکالي کمیسیون باید د افغانستان ایران او دی گاونډیو سره جوړ سی د حوزې په تناسب، مثلا کوم دی کابل دی حوزې باندې فکر کوو، نو دی افغانستان او پاکستان یا دی افغانستان او دی خیبر پښتونخوا باید یو کمیشن جوړ سی، کمیشن دی په هلمند په حوزه کې دی افغانستان او دی ایران په منځ کې کمیشن جوړ سی، ځکه چې وچکالی راځي دا وچکالی خو نه دیږي چې تنه په نیمروز کې وو دی سیستان بلوچستان هه کې هم وچکالی راځي، کمیشن جوړ سی دا سون اول یو بل ترخان باید سره تقسیمات کسی وچکانی سوا خوص، مثلا فعلا دا کارون موک تا اروپایان و امریکایان کوی، هم دا غرپور دی ملگر و ملتو چی سوای دا موک ایس خبر ندی، افغانان ایس خبر ندی، پاکستانیان ایس خبر ندی، ایرانیان ایس خبر ندی، دا کار اروپایانو او امریکایانو کرای دا، دا کمیسیون چی جوری دا کار باید موک پخپل وکو چی موک تا معلوم سی چی هر کال هر موسم څومره باید مسیبا کو، بل دا چې موږ دغه کمیسیون باید فند ایجاد کړي، باید یو اندازه پیسې سره جلا کړي، اول کې کیږي د وچکالی په مخصوص لپاره، او هر وخت چې وچکالی راځي باید هغه کسانو ته چې تر ټولو زیات متضرره کیږي هغوی سره مرسته کړي، مثلا هغه کسان چې زراعتي کاروبار لري، غنم خرڅوي، مثلا لوبیا خرڅوي، مثلا باخولي و د وربشي داشان خرڅوي، بل دا چې د زراعتي امزکو د پاره فارمونو د پاره باید هم راستي وسی، یعنی یو غټ چوکاټ مال ته وړاندې کړی د پدیر چیرنی کې چې دغه دولتونه که فکر ولري او دا د خپل عقل څخه کار واخلي باید دغه فریم ورک یا چوکاټونو څخه د وچکالی په مقابل کې استفاده وکړي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ما هیروي.
تاریخ صاحب مخکې تاسو د سیلابونو ته اشاره وکړه په افغانستان کې، خو هر کله یا کله ناکله سیلابونه راغلي دي په افغانستان کې په مختلفو مناطقو کې، خو دا ځل ولې دا سیلابونه چې په مختلفو ولایتونو کې وو په ځانګړې توګه بغلان کې ویجاړون کې وو او سخت مالی او ځاني زیان واړو؟
دا په ځکه په جنوري کې ورخ د سی ونسه، اما ورخ وروسته وخت چې زما اخلاصې دوه کې و په مارچ کې په فبروري کې ورخ وسو، او دفتن د هوا حالات بدلون ومر او د حرارت درجه جګه ولاړه، او هغه واوري چې سوی هغه ټولی وبسوي، او عموما واوري چې ویل کیږي دا یو پروسس دی، یو ورو 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 داسې فکر وکړئ چې تاسو یو چیرته واوره ساتلې ده لږ لږ را اخلي په خپلو کانالونو کې په زراعتي مځکو کې دا دینه ګټه اخلي. که د حرارت درجه جګه سي تاسو نور نسی کولی چې لږ لږ راواخلئ، ټوله واوره ویلې کیږي او ټول د سیلاب په توګه باندې راځي، او چون تیرو کلونو کې ډېر زیات سیلاب نه و راغلی، نظامونه د افغانستان خو تاسو پیږي چې سره خم دي، تاسو خبر یاست خلکو د سیندونو په حریمونو کې کورونه جوړ کړي وو، د سیندونو په حریمونو کې ځان ته کوډلې جوړې کړې وې چې دا کار باید نه وای کړی، خلک خو دومره دغه نه لري، د هایډرولوژیک پوهه نه لري، دا د ادارو د ولایاتو د دولتونو کار ده، او دغه کار موږ نه کوو، تمام ورځ په نورو مسایلو باندې لګیا یو، خلکو د حریم د سین کې کورونه جوړ کړی و، هغه کورونه ټول تللي وي، وړل هغه څه سي دوی درلودل هغه ختم شول، اوس هر دوه کال هم دوال ده، تاسو مطمئن اوسئ کېدای سي کال ته وي او یا نه وي، تاسو باید په یاد ولرئ او تاسو پوهیږئ هم چې د سیلاب او د وچکالۍ محاسبات د 50 لسو 50 ویستو 50 او سلو کلونو تکرار اصولو باندې کیږي. مثلا موږ همیشه سي محاسبات او تخنیکی محاسبات کوو د سلو کلو حالت په نظر کې نیسو. خو د سلو کلو حالت یعنی په سلو کلو کې تر ټولو غټ سیلاب، په سلو کلو کې تر ټولو غټه وچکالي، په 2011 کال کې د کابل په حوزه کې د سلو کلو تر ټولو غټ سیلاب راغی چې په هغه کې تقریبا 1500 کسان شهیدان شول. او دا د سلو کلو سیلاب کیدای شي دا بل کال راشي، کیدای شي 15 کال
وروسته. هم توصيه څه ده ترکه سر چې دغه خبرداري تاسو ورکړ چې ممکن راتون کلون کې بیا دغه سیو پیښه تکرار شي، دوی ته ساو نه سره چې څه باید وکړي، چې دا ما هغه څه چې د دوی په لاس کې دی په اسلام کول شي څه وکړي.
خلکو ته دا وایم چې لومړی د سیندونو په حریمونو کې کورونه ما جوړوي. د سین حریم کوم سیند ده تاسو کې نه پیږي ولر چې د سین په دې منځ کې ودرېږي او 50 متره هرې خواته تاسو لري محاسبه کوي دغه منطقه کې چې 100 متره ده تاسو کورونه ما جوړوي، جونګړي ما جوړوي، خپل مال، خپل د غواوی پسونه هلته ما مشته کوي. دولت ادارو ته ولایت مثلا زراعت او ریاستونه د دوی ته زده وایم چې خلکو ته په ښه توګه په ښه شان دغه معلومات ورکړي، بروشورونه، پوسترونه، پوسټکارتونه دغه جوړ کړي چې خلک په دې باندې پوسی، بلکې امکانات استه تاسو په خپل کور نو سره کوشتي کوشتي څاګانی وکینی چې په هغه کې وبره ټولې سی بل اخره د مزکی لاندې یو بوت ټیبل چې ده یو بو ساته ثابته پاتې سي چې تاسو څاګانی وبلري ولري. دولتونو ته نو زه څه وایم، دولتونو خو دغه سیال د سیب سي دولت نو زه دا نه وایم سیاسي مسلې ته سره ولر سم، خو دولتونه تر خلکو ډیر کمتر او خيار دي متاسفانه، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې همسایه او دونه په پاکستان کې او ایران کې مخصوصا خلک تر دولتونو ډیر خيار دي په دې کار کې. زه خلکو ته وایم چې دغه شان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه مې چې بل کال ته نور کلون ته خلک د مسائل په یاد وساتي. د دریاب یا د سین لمنځه 50 متره هرې خواته هیڅ ما جوړوي، ځکه دا دی سین حریم دی، دلته کې سیلاب راځي ستاسو ټول شته لمنځه وړي.
ترکه سیم زه غواړم د افغانستان د وګړو پاړم چې زموږ ساز د باس پوره تړل مسله ده. ایرانی چارواکو تازه ویل دي چې د هلمند سیند اوبو څخه په اصطلاح په روان کال کې ورته 300 میلیون متر مکعب اوبه رسیدلې دي. یو ستونزه مخکې پیدا شو وه چې ایرانی چارواکو داسې فکر کاوه چې د افغانستان نرخوار باندې اوبه بندې شوې دي. د دغه تازه څرګندونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر نه کوم چې دا به 300 میلیونه، دا به فکر کوم 300 زره متر مکعب، ځکه موږ یا تقریبا امکان لري چې موږ یو میلیارد متر مکعب اوبه عموما دغه ته ورکوو، ایران ته ورکوو یو میلیارد متر مکعب. که دوی ته لږ رسېدلی دي نو دا دلیل دی همدغه اقلیمي بدلونونه ده. په قرارداد کې موږ لرو چې دغه اوبه چې موږ دوی ته ورکوو چې 800 میلیونه متر مکعب اوبه دي، دا کېدای شي چې زیات شي، کېدای شي چې لږ شي د اقلیمي حالاتو په نظر کې نیولو سره. نو که اقلیمي حالات دا رقم سوي دي چې اوبه کمې تللې دي، دا باید مطالعه شي. د ایران خوا د افغانستان خوا سره باید کېني د مطالعه کې، د موږ د انرژي او اوبو وزارت، د دوی د انرژي او اوبو وزارت باید په موضوع باندې کېني. یو شی چې ما په څېړنه کې هم دا یادونه کړې ده، د حرارت د درجې د جګوالي په نتیجه کې ما داسې اټکل کړی ده چې امکان لري د پیړۍ د دوه مینی مایز خواته خواته وچکالي نور هم زیات شي. دغه ریسرچ ما درې کاله مخکې یا څلور کاله مخکې کړی و، خو اوس د ملګرو ملتونو دغه راپور وایي چې کیدای شي وچکالي متداومه واوسي په راتلونکي کې. د ما څېړنې ښودلي وو په ارقامو باندې چې د سلیزه ته څلورمه برخه کې به وچکالی ډیره زیاته سي. وچکالی معنا دا نه ده چې اوبه به ډیرې لږ سي، د اوبو تقسیمات به حالت به خراب سي، چې اوبه موږ سم تقسیمات نه کو په همدغه مځکو په همدې ولایاتو په همدې خلکو باندې. نو امکانات دې شته چې که موږ سم مدیریت ونه کړو، سم د اوبو څخه استفاده ونه کړو، امکان لري چې د کابل د حوزې هم اوبه لږ ولاړې سي او بل کال ته به بیخي ډېرې ولاړې سي. امکان لري کال ته د ایران خواته 2 میلیارد متر مکعب 3 میلیارد متر مکعب ولاړې سي، که داسې 1.5 میلیارد متر مکعب ولاړ سي بیا هغه وخت ایران نه وایي چې والا مننه ډېر زیات چې موږ ته 1.5 میلیارد متر مکعب راکړې. دا اوبه د اقلیمي دغه دي، داسې نه ده چې افغانستان حکومت دومره هوښیار شي چې بندونه جوړ کړل، زراعتي کانالونه جوړ کړل، ایریګیشن سیستمونه جوړ کړل او اوبه یې راودرولې. دا خو نه ده، موږ هېڅ په هلمند کې او په نیمروز که موږ دغه سي زیربناوي نه لرو. کنه
د هلمند سیند اوبو په اړه د ایران او د افغانستان ترمنځ چې کوم تړون پخوا شوی دی په 1950 کال کې، دغه تړون څومره باثبات لري په اصطلاح د دواړو هیوادونو ترمنځ؟ که څه هم مخکې ورباندې جنجال پیدا شوی و چې ایران شکایت درلود چې کافي اوبه ورته نه ورځي.
ما مخکې په دې مورد ویلي دي چې یوازنی تړون چې موږ لرو همدا ده، دا تړون ډېر مشکلات لري، ډېر په ټیټ تخنیکي سطح باندې جوړ شوی ده او هلته پکې پاچا بله ځوانیم کړې ده. ما یو ورځ محاسبه کړې وه 4 متره مکعب په ثانیه کې اضافه اوبه ورکړي دي چې تر اوسه پورې موږ تقریبا 50 میلیارده متر مکعبه دا ورکړي دي په همدې او یو شویتو کلو کې ایران ته. په هر صورت سره که موږ دغه حوزوي فکر وکړو او ووایو چې ښه دغه اوبه چې موږ تاسې درکوو رسې خپلې مانیتور کړي، رسې خپل دایکنډي څخه شروع تر هلمنده همداسې تر نیمروز پورې خپل مانیتورینګ کمیټه باید جوړ سي، نه تنها د موږ په خوا کې بلکې په سیستان و بلوچستان که هم دیم اگه افغانان باید لار سیستان و بلوچستان تو گوری دو با چه کزی؟ امکان لری سی دو با دوی قاچاق کهی نور ولایتو تا دست این امکان لری ده موگ اعتماد باید ایجاد کن. ده طول دنیا وز اعتماد سازی که روانه ده موگ یو بل سر پا جنجال روانی. زد دقیقا حیران یما چی دی آسیایی ایوادونو خصوصا دی مسلمان و ایوادونو نپیگم فکر کمی خواهد روانده. طول خلق دی منابع و د ښې استفادې لپاره لارې چارې لټوي، په افریقا کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په ټولو هیوادونو کې. یوازې دغه منطقه ده او د عراق د دجله او فرات منطقې دي چې دلته حتی هند، پاکستان او بنګلادیش خپل پرابلمونه د څو سیندونه چې دوی لري، د ګنګا په شمول، د سوتلیج په شمول، دوی دا پرابلمونه د حل کولو خواته بوتلل. اما موږ روان یو سیاسي بیناوي کوو لګره کوته مو زیات راکل. دلته باید یو د سیاسيون اجازه ورکې، تخنیکی خلکو ته اجازه ورکې، آلمان او تصفیدی مورد باندې دغه لارې چارې وسنجوي او دوی دغه لارې چارې عملی کې د دې پر ځای سی بل ته تور ولګوي او بل باندې تور ولګوي او بل باندې تهمت وکړي. فعلا مو غمر او بل رو چې دغه حوزه د سیستان او بلوچستان په شمول پورا کافی و بولری اخپل و گرو تا چپ دغا حوزی که زون کهوی روڑی ورکی دا چه دوی نیسی که ولی داخل طبیعت او دیم زکی دی کوری گناه خونه در.
یارم من ترک سب دیر زیاد من نستاسو دو وقت او سرگندون نه
دیر من نتاسنم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د مخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.